سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانګزایم د طاهر روشان په تخنیکی هم کوي تاسو د رادیو د خبري پروګرام وړاندې کوم د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا لراتلونکي نوي حکومت واړي چې د سولې روان بهیر لسره ارزیابي او ورته کتنه وکړي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اس نوري اورو
دغه مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوی تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري په داسې حال کې چې نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتې دوه د کرملین وای مخکله دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي په متحده ایالاتونو کې نن جديد چې پر کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر له 10 میلیونه واوړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوی تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یو غونډه کې وکړي
یي موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه درسلیک کړي نه یو اړخو او نه مهغه تایید کړي او له حقوقي پلوه د دغه موافقې د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو
خاغلی دانش دغه راز ویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی هم دغه موافقه په دوه کې د طالبانو له پلاوی سره د خبرو اساس نه بولی بلکې اساس د امریکا ناتو او افغان دولت ګډې اعلامیه ده خو د افغانستان حکومت دغه موافقه لمخې چې د بین الافغاني خبرو دی پیلې دول لپاره د طالبانو د پزورګونو بنديان خوشې کېدل یو شرط لخپل زندانونو له 15 ورځې زیات بنديان خوشې کړی دی د ولسمشر دوهم مرستیال د غراز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتنه کوي چې د سولې پر پروسې د بیا کتنه وکړي خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي له نږدې دوه میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوې دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوې د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري د زندانیانو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه شل ډاکتران وي
ای تیم صحی وظیفه گرفته تا
دغه روغتیای پلاوی ته دند سپارل شوی چې په یو اونۍ کې د بندیانو روغتیای وضعیت وڅېړي او عالی کمیسیون ته یې ورپیژنه چې د برخلیک په اړه یې پریکړه وشي
د بیانې په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې له 20 زیات کسان بندیان دي خبرونه له ازادي راډیو اوري د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړي د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نږدې اړیکې لرلې چې له جو بایدن سره ګډ کار کولو ته سترګې په لار دی جانسن ورسته له هغې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه څرګنده شوه پرون یکشنبه په لندن کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل
I congratulate President Biden.
زه ولسمشر بایدن منتخب ولسمشر بایدن ته د هغه د بریا ډیره مبارکي ورکوم زه همدارس کامل هریس ته چې د متحده ایالاتونو په تاریخ کې به لمړنۍ خزینه مرستيال ولسمشر وي هم مبارکي ورکوم متحده ایالات زموږ ډیر نږدې او مهم متحد دی ولسمشران او صدر اعظم یو په بل بسر اغلی خو دغه حالت همداسې دی او هغه به تغییر نشي زه ولسمشر بایدن او د هغه له ټیم سره کار کولو ته سترګي
پلاریم
د بایدن بریا کته هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره خې اړیکې پاولل د پښا تک څرګندونه کوي خو نوموړي بایدن او مرستیال کامل هرس ته پر ټویټ مبارکي ورکړي نتنیاهو له بایدن سره په نږدې څلويختو کلونو کې د اوګدو او خو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده بایدن او مرستیال هرس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري د مبارکۍ پیغامونه ته ولیدی سعودي عربستان د خلیج د سیمه ورسته هواده چې بایدن ته مبارکي ورکوي بایدن ویلی چې لدې هواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي او دیو بل خبر لمخې په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتې دوه کرملین وایي مخکې لدی چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په یو خبری کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2014 میلادي کال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه نه وی اعلان شوې ډونالد ترامپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسنی ولسمشر لخوا د ځینو مشخص قانوني پروسو اعلان شوی دی. پیسکوف زیاته کړه وضعیت دازل بل ډول دی او په همدې خاطر مناسبه بولو چې د انتخاباتو د رسمي نتیجې اعلان ته منتظر شو. او یو ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیون واوړي. په متحدو ایالاتونو کې د اکتوبر له 10 رئیس د کورونا شاوخوا 1 میلیون مثبت پیښې ثبت شوې چې دا د روان کال له پیل رئیس چې په دې هیواد کې د کورونا وبا نوې خبره شوې وه په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمیره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له امله 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالاتونو کې د مړو شوو شمیر هم له 230,000 اوړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش ویلي دي چې د امریکا نوې اداره باید د سولې پروسه سره ارزیابي کړي. اخو د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم ورته اندېښنې لري او وایي چې له سره د طالبانو سره د امریکا تړون ښه نه وو. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په طالبانو مخالفونو باندې برلاسي دي.
زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې دغه عملیاتي ټول یعنی د خونساکل
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم حمله شوې، څلور کسان وژل شوي او شپږ درس نور ټپیان دي. یو ټپي داسې وایي د افغانستان د جمهور رئیس په حواله ویل شوي چې طالبانو پرون په کندهار او د پکتیا مرکز ګردیز او همدارنګ په غزنی کې ملکیان ویشتي او شهیدان کړي دي. دا مو په همدغه راپور کې راخیستې دي او هیله ده تر پایه راسره واورې. رازو اول مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د امریکا له راتلونکو نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي. ښاغلی دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی او طالبانو هم او په طالبانو هم تور پورې کړی چې دغه تړون یې نقض کړی دی. اخو د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری وایي طالبانو د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ کړي. امید زهیرمال او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم رسیال سرور دانش د دوشنبې په ورځ په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي سو په خبري په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. د جمهور رئیس دویم رسیال ویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوه هوکړه یو بنسټ پوري. هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوي نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
ښاغلی دانش طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل. هغه څه چې د هغه له قوله د دوهې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم رسیال دا څرګندونه داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغې هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفي او جعفري فقه مسله وه او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د روانې پروسې لپاره اصل دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي په دې اړه ډیر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت به د افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایډن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. خغلی بایدن دا هم لیکلی وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
امید زیرمالو په دې اړه راپور راکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال له منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې پروسه له سره ارزیابي کړي. دغه څرګندونی داسې وخت شوې دي چې د طالبانو بهیر د طالبانو ډلې بیا د امریکا له منتخب ولسمشر غوښتي چې د دوحې تړون ترجمن پاتې شي. د دوحې تړون د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې د فبروري په 19 په قطر کې امضا شوی دی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دوحې خبرو په اړه له لومړۍ سره اندېښنې موجودې وي. له ښاغلي خیبر سره امید زهیرمل مرکه کړې او دا پوښتنه یې کړې چې د حکومت وروستي څرګندونې او دریځونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي.
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودی میز جوړ کړو، او په دې څلور بودی میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وخت نه منل سوله او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې، او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناک خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره وربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډې کې کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان یې په جنگ سره واچول. چې دا د یو سموږ وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې د خپل یو ناځواني و چې افغانانو سره وسوله چې داسې باید نه وایستوي.
یعنی خبر سب د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتما تړونی هم یو برخه ده لسره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی.
د خلکو له درسه خبره هم دا ده چې دغه ډول کوس چې روان دی دغه بهیر دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنگي ډلې سره پریښول چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بل اخر دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکینی حد چې دی نور هم زیات کی؟
همدغه کار دا دی موږ کاوو له امریکایانو مو دا پوښتنه کوله چې تاسو څه کوئ او څه ډول یې کوئ، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوي رهبرۍ پر اتک به تغییرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا دی وې ځندول او دا دی موږ ور دخل کړلو ځان جنې وېست.
سی فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کولای شي او کبندېږي یا مطلق لمنځه ځي.
ګورې لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وای له دواړو سره به خبرې کړې وي، اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریځ نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغه دریځونو تم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې د افغان حکومت ورستیو سرګندونو او همدارنګ د دوهی تړون په اړه وویل، د یادونه وکړه چې د دوهی تړون او د امریکا او طالبانو د خبرو په اړه لومړی سره اندېښنې موجودې وي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د میوند ولسوالۍ پرونی موټر بم حمله او د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټر بم بریټ همدارنګ د غزنی په مرکز باندې د هاوند مرمیو ملامتي په طالبانو باندې چولې ده. د خغلی غنی په حواله نن په یو اعلامیه کې راغلی دی چې په خوښنۍ سره طالبانو په دغو بریډونو سره یو شمېر افغانان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر غنی ویلي چې د طالبانو لوري دغه نامشروع جګړې اتوال او پر ملکی وګړو او عامه تاسو بریدونه د دینی ارشادات او د سولې روحي خلاف او بشري ضد جنایتونه دي. خاغلی غنی یو اربیا له طالبانو غوښتي چې د جګړې تاوتریخوالي او جنایتونو د دوام پر ځای دي د افغان ولس حکومت او نړیوال ټولنې اجماع او غوښتنه چې دایمي اوربندې ومني. وسلوالو طالبانو د کندهار او غزنی د حملو په ارتباط همدارنګه د پکتیا د حملې په ارتباط باندې څنګه دی ویلي؟ په کندهار کې موټر بم بریټ څلور کسان وژلي، په غزنی کې هم د هوان د مرمیو لامل وتنه ملکان وژل شوی دي. د کندهار د حملې په ارتباط باندې ورستي جزئیات له صادق رشتینی اورو.
د کندهار د امنی کمانډانی ویان جمال نصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنی کمانډانی او د شهرا کندک پر ودانی د مازدا موټر په وسیله بریټ پکړ چې لاملې یو شزه وجل سوي او د درو پولیسو په ګډون شپاړس ملکیان ټپیان سوي دي. د بارکزی په وینا په چاودنه کې د ملکی خلکو دوکانونه او کورونه هم تخریب سوي.
تیر شپه د وسلوالو ترګرو لخوا یو موټر بم د کندهار میوند ولسوالۍ امنیه کمانډانی باندې در سره سو پام دا کی زموږ د ملکی خلکو کورونه چپسوی او دیرلس نه پر زخمی اند شجو ماشومان په ګډون او یو شزه شید سوی د پام دا برید کی بدبختانه زموږ درې سرتیر ستی زخمیان سوی.
بلخوا د کندهار میرویس رختون ته د پیش لځه څلور مړی او شپږ د شپیان وربل سوی. په وجل سو کې دوی شزی او نارینه او یو ماشوم شامل ده. په ټپیانو کې شل ملکیان او شپاړس نور پولیس دي. میرویس رختون ته راوړل سوی ټپیان د پیش کې صدا سکوي.
زه په کان کې په کار اخته وم، نو هغه زما ورور دی. دوی مره نه زما د مخه داسې یو پاو د مخه ونه ولاړې کور ته چې کلی کور ته بلا درب شو کله په دکان کې بلا په ځان نه پوهېږم. بله په دې پسې هم سړی خاص هغه ځای هم دی امره دی را روانو په پښو بلای وین در به د جنو پرم بیا سپتال ته بوتې موږ چې څه غستا ته ځان سموي بلا درب وس بلا نشان دی روان تر لو پر بلا شری خبر سي نشان دی تر اوسوي وستای دی ونه سامي ډیر شي دانس یو
وسلوالو طالبانو د دې پیښه په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکو تیر ورځ وویل چې د میوان په شمول د کندهار په ارغنداب جړی او پنجوایي ولسوالیو کې د بابا سپنوم نوي پوځي تصفیوي عملیات پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل دا کوي چې په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په جګړو کې په طالبانو باندې برلاسي دي. خغلی میاخیل ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې کڅه هم ومنل چې په دې ورستیو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي، خو د خبره د طالبانو تلفات بیا د افغان ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له خغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د جګړې شدت څنګه ده.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی حمله په پوسټنی ممانی یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په 15 ولایتو کې تر سره کیږي. اما هغه جګړې غټه برخه چې د 35 ولایتو کې ده اوس فعلاً چې مشکلات هلته موجود دي، چې هغه هلمند، قندهار، روزګان، فراه او قندوز ده. نو د دې لپاره دیو هغه غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې څو قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څو قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله، بېرته د قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا روزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې و دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل، او هغه سیمو کې چې دي مشکلات جوړ کړي وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی، او د دې له نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوایي په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړل.
میخیل سبه تلفات په برخه کې آیا فرانس وکونو تلفات د فخا پر طلبان دي کم شوي کې زیات شوي ویل کیږي چې ورسته جګړو کې تلفات زیات شوي دي؟
تلفات زیات شوي لګ دی، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغه تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دو درې چنده د هغه د افغاني د افغان امنیتي دفاعي قوتونه اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو لپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضې وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلي، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بېرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بېرته ونیولې، که په هلمند کې وکړو، په قندهار کې، روزګان کې او یا قندوز او فراه کې دي.
په قندهار کې مثلا پوره ارغنداب ولسوالۍ د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بېرته نیول شوې ده. داسې ولسوالۍ په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بېرته نیول کیږي؟
بعضي وخت کې ګوري دا د جنگ مسایل دي، بعضي وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونه شي کړلی، یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضی عوامل وی په اره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو د مغه سیمه پرې غوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه و چې هلته جنگ شوه ده. نو وس هغه منګه لوی درسې په خپل په قندار کې ده، دا غي لټ تیری امدارنګ از منګه د موینه ارشد د وزارت داخلي هغه مالته ده، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندار کې دي، او د عوامل سیړي هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دي قوت درلوده چې بیرته منسجم شي او بیرته د سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیلو له اجمل تورمان سره دغه ځانګړې مرکه کړې و، ویل چې په اکثر ولایتونو کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په شمالي ولایتونو کې یو شمیر سوداګری خزي وایي د نامنۍ لاملې سوداګریز فعالیت زیان لیدلې. په شمال ځون کې د صنایع او سوداګری خونام تاییدوي چې طالبان په لویو لارو د سوداګرو وارداتي توکو باج اخلي، او یادې مسلې د شمال په ساته د پنګونې کچه کم کړي. مجيب حبيبزي په دې اړه له مزار شریف یو راپور را لېږلې.
سیما هاشمی په بلخ کې له سوداګرو میرمنو یو ده. دغه په خبره چې د نامنې د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوګدې دوله کبله د سوداګریزو توکو د لید او رالې بهیر ته زیان رسیدلې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په مخه خپل حمله زیاتې کړي، چې لامل یې په شمازون کې د نامنې د زیاتوالي ترڅنګ د پنګونې کچه هم کمه شوه.
از زمونږ کې مذاکرات نو شروع شوه، هر روز
لکه چې د دوی مذاکرات پیل شوی، هر ورځ چې پریتیریږي تاریخواله هم ورسره زیاتیږي. اوس د موک بانګونه د ماتې په حال کې ده، او موک په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره لدې چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لمړي پړاو وګدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته نهیلی زیاته کړی ده. هغه وویل کدا خبره یوې پایلې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
خانم‌های تهران پیدا کردن از آمدن از اونها و
له خزو سره یو ویره پیدا سوی او هغه دا چې که دوی راسی خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی پخوا هم همداسې وو او ښځې یې نه پرېښودلې تر څو له محرم پرته له کوره د باندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې پخوا هم دا خراب کار تجربه
تر دې دمخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمي ویلي چې د ټول شمال په سطحه 150 کزه د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنۍ لامله لخند سره مخ شوه. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد کم کړی او همداراس سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. قاسمي زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید ویم چې په لوی ولارو کې دوی پر هغه اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیس هم تایید کړی چې طالبان پر لوی ولارو د سوداګری توکو د لیګ لاګاړو باج اخلي. خو بیا د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګری د شرعي احکامو لمخې پر سوداګری توکو مالیه وضع کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکي هم د نامنۍ او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بی پایلو هڅو په اړه اندېښمن دي او وایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولي. پر سو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنۍ په خاطر نه د توانیدلی چې ولسوالیو کې خپلو مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې د اوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي.
آزادی رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نړۍ په هغه مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړي، د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي. د بایدن بریا که څام د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې ولسمشر ترامپ سره هي اړیکې لرلې د شاتک سرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیالې کاملا هاریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړي. اجملاند او په دې اړه نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرائیل د یو خملګری په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړي چې د اسرائیل او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ترامپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرائیل تر ټولو پیاوړی متحد بللې. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د په وینا یې د اسرائیل ګټې مخکې کړې وي د ولسمشر ترامپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې حق واړی کوستاینه کړی چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بیلابیلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ په خبرو کې سر مقالو کې ویلي چې دا اړیکې یو داسې حالت ته چې په خطو غد وړاندوینې وړ وستنیدلی شي او پایلې له سوداګرۍ کېدای شي. د چین د دولت ملاتړ لرونکي ګلوبل ټایمز رسپانې سربیره پر دې چې منلې ده خای متحده ایالاتونه پر چین د شینجن او هانګ کانګ په څیر مسلو کې فشار کم نکړي، خو ویلي دي چې پیکینګ باید د بایدن له ټیم سره د تفاهم لپاره تر خپل وسه کار وکړي. د چین او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د ټرمپ د ولسمشۍ په دوره کې ترنګلتیا زیاته شوه. په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، ټکنالوژیکي خوندیتوب او کرونا وایرس په مسلو چې له چین خبر شو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش د غراز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکې ادارې هم غوښتي چې د سولې پر پروسې بیا کتنه وکړي، خو طالبانو ویل جو بایدن څخه غوښتي دي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دي او علاج نه لري. د زندانونو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته ویل دغه روغتیایي پلاوی به د ناروغ بندیانو وضعیت څیړي او هغوی به یو ځانګړي کمیسیون ته ورپیژني چې د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي. د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم بایدن ته د مبارکۍ په ورکوونکو مشرانو ورزیات شول. د کاسو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی بچی د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تاچی چې ځان ای بیګونا بلل ژمنه کړې چې له دغه محکمې سره به همکاري وکړي. په متحده ایالاتونو کې نن نږدې د چپر کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر له 10 میلیونو وګړو واوړي. په ټولنه کې پرون پر کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوخت.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوی منی مای پیلو په اول کې به تاسو ته د خلکو ځینې لاند غږونه خبرو کو. تر هغه وروسته به بیا دوونیز پروګرامونه خبر شي، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د لوبلو میدان سپورتي خبرونه.
ستاسو له پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم. زابل ولایت سره مزدور وسایل زنجیر سره دلته کلینیک جوړ شوی دی. په کلینیک کې د مریضان ورځي داخله ګرځي، د کوچنیانو مواد بولي، شیدې بولي، هر څه چې بولي دا غوا کلینیک ته راځي. دا ټول په وایسو باندې ور کوي. د خوارو د غریب نارانه کاروي د لکیږي، د مسجد نارانه کاروي د لکیږي. په دغه پر سر چې حکم مسوین ولاړ دي د دغه پلټن دی وسی دغه معلومات وسی خلک ډیر سره په آزاد دي. ولا وسی لارم لاغه د خراله ما جواد
مسلمانان تر موټر لاندې سوي، څپه سوي، باید دا دمبر یو څلر بردار سي او جوړ سي. دا سره کم کړيږي چې د کندهار د شهر څخه د بای پوله تر جړې پر راځي نه تاسو جوخيږي. دا دمبر باید څه تراخه سي، دا د کم بار دي.
پیغام دا دی مرزا ایمن ماجری دا بشاسر سخه مجرسی بس پا دا وکلی کنی که یا در در سنک پرغیرش که و رزی تیرو بز مرزا بلود مکامات از مرزا آواز جو رسی جی چه مرزا در کومک ویسی هم مرزا مرز سرا و رسی جی مرزا در در یخ سر بسر و سر در جناسی ها سرا محلی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درندوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې په ګډه کې چنجلري دوی له کوم سي ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا چنجي درو د استفراغ وکا او جوش نه ته وړي راځه. خو چې دا و دا ادم لاسي درو مې وایي چې بخي درې دا ونه سم فکر مخ کې. هغه سر کې دوی نه و زغت درو درې بخي خلاص.
ولې د ماشومانو په ګډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات لکه ولا پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن پام دې اکل خبرې کوو لو مو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو له ازادي رادیو سره اوسې. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چینجی هغه سی ستونزه ده چې کچیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو، هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چینجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پایل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپل ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غېدلې دي.
زما د غایوان چې دا اوس دلته وستر ده، دغه وایناس کې چنجی دي.
څه رقم آلات لري چې داس کې چنجی؟
څه رقم آلات سي استفراخ کوي
بل څنګه او نس پرسیدلې و؟
دغه چی خوراک مخور چې نس پرسیدلې نس یې هماغه سکې ته اوس بېخي چنګ مونږ سوای.
څومره سره پازا به زه دومره په تکلیف د دې چنجي له لاسه
دا چنجي د لو د استفراغ به کا جوش نه ته وړي راته
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې اوس د اعظم لاسه اوس هغه پچکاریګان ډاکټران شهر کوي دا اوس دې بخي درو مې وای زه بخي درې دا ونه سم فکر مخ کې
چنجي له چی شنه ورته پیدا سول؟
چنجي نه فکر مخ شنه پیدا سول دا غو نه وزن پی
مشمون دی پاک ساتل
مشمون وو پاک ساتل
د چنجي دواتي ورکه کنه بیا نور پاریز کوم شیان ور سره ورکه پاریزانه
فریزانه خودوی دغه وریزه نه دی دغه پستی فخوا کم غړه دغه ورکا د بیخې د خوراک فاطمې نه خورم یدو قشقم فزور ور نو ری چی نه خورل
څومره ډنګر سره وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول
ډیر ډنګر سول اول سر کې زره نو زغت دوه درې ورځې بیخې خلاص ده
زیات ډنګر سول
خو زیات ډنګر سول
مو یې مدینه
لکوب زیرا غلی
لکارت نه ونه
په کور کې څومره شمن لري
په کور خالي ما شمن لرم ده
پدیت سی ویدیوس
سپین پیناټا کې نه رقم سپونه غو نه رقم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پرسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه بيشته سي
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې دی تکلیف هم پازای مو سره سوش پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات
مثلا څه رقم تکلیف کې
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړې هم سي زړې زړې به اس خوب نه لري
چې د خورجانې
مزمنه
څو بچی لري
پنځه بچی خو ناله کې شناس مې درد کې چې وخت زر په ودا چای جوړې ورنه کنه د زنه په ناله کې
چې وګي سی بیا نو ناس درد کې اته ماشومان او چونچی در لودل ناس کې
د څه دوه غټي جناکه شمې وي مونږه میاشت میاشت کې دوه ته تابلیټ ورکو یا مو شربت ورکو دوه چونچی خطا کاونه د درې وړه کوي ته متر سنه دی ورکو
څنګه دی بیا چونچی لري
100 درصد لري چې وخت سمورې د خپلنه سپینلر نه خلارېز دا په مخ کې چې بارګ دې بارخ شي سپینې پیدا کیږي
ښه
ورڅ شي ګټونه
اشته څنګه دی بیا
اشته ډیر زرو کې کې ډیر به کم اشته لک شي خره
د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وایي چې که د ماشومانو په ګېډه کې چینجی زیات شي د کانګو پر وخت له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو په ګېډه کې چینجی ولې او څنګه پیدا کیږي؟
د نس چینجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ دا په محیط کې شته خصوصا په خاورو دوړو کې دا چنجی شته. کله چې موږ دغه د چنجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی دا وینې ته داخلیږي او بالاخره سږو ته ځي او په سږو کې دا هغه خپله مرحله طی کوي او بالاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا دفاع په فعاله چینجی بدلیږي او هغه دی چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بالاخره سبب د مشکلاتو کیږي.
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه. کرت وایي چې کله ماشوم ناس کې چینجی پیدا کیږي د کومو سیستم سره مخ کېدلی سي؟
اول خدا دل دوی ته منګه پرازیت وایو. په مجموع کې ټول چینجی پرازیتونه دي. پرازیتونه هغه اجسام دی، هغه حیه اجسام دی چې دوی د انسان هغه خواړه چې د خوري د هغه نه استفاده کوي، او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارځواکي، کمخونی او بالاخره په زوف باندې مصابوي، او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کولمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بالاخره خبره دې ته رسي چې ماشوم باید عملیات شي، او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نه وروسته تبیده چې د چنجي د هغوی د کولمو نه ویستل کیږي او بیرته تړل کیږي، چې دغه عملیات هم په خپله ډیره خطرناکه ده، حتی باعث کیدای شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي.
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه وي، په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي. مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي، بې اشتهایي لري، بل دا چې کله کله دلبدي، استفراغات ورته پیدا کیږي، او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارځواکۍ خواته، او که په وخت اقدام ونشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي، اکثرا استفراغات کې د نس له درد ډېر شکایت کوي، او کله سبب د کامل بندش یا انسداد د امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د گاز او مواد غایطه منځته راځي، یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله، غازات نشي خارجېده، شدید استفراغات لري، او کم جرایي مداخله و نشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي.
بله، په ځینو کورنۍ کې لیدل کیږي کله چې ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي، سپین سپین سي، بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري. آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدم و اعراضو کې کیدای شي چې راشي، په هغوی کې د اکثر غذایی موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی.
هغه ماشومان چې چونجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکټر ته رسیږي چې تر یو حده دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چونجي کم وي د نظافت مراعات دی. که چیرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه، خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدغه رقم میوې کله چې ماشومان ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي، زه مطمئن یم چې اصلا په چنجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخ په ودو هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحي سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي، که دوی چنجي لري که نه لري. د همدې له خاطر که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي، او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري، هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله، شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی، خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوي حالت ښه نه دی. موږ د خاورو خزلو سره سر و کار لرو، نظافت ښه نه دی، موږ مثلا صحي اوبه نه لرو، صحي خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شی دی. خو کله کله داسې کیدای شي چې که چیرته ماشوم مثلا تعداد چنجوی ډیر زیات وي، یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کولمو په چنجو اخته وي، او موږ ورته هغه دوا ورکړو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي، ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي، هغوی د حرکت نه پاتې کیږي، په کولمو کې کتلات جوړوي چې کولمې بندوي. د دغه یو خطر موجود دی، خو که موږ منظما خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کړو یا د چنجو دوا ورته ورکو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپل لمنځه ځي.
بله، د چنجو یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا یې خوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پرې مینځي بیا په دسترخوان کینی. نو د دې خاطر په غټانو کې چانس کم دی، خو هغه غټان چې بې احتیاط وي او مثلا په پټي کې شوتلې خوري نو چانس ده شته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې اوسې.
تاسو
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه استلی مشهید لوبو له میدان یوې بلی ونیزي خبرونه ته مزه کرام الله کرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کوریش افغان لوبغاړي اجمل اسحاق زی د افغانستان د کوریش سیالیو ملي اتلولي ګټلې ده. پروانه خبرونه کې به خاغلی ساغزه د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکړي. په کابل کې د بدن جوړولو سیالۍ پای ته ورسېدی، لزرو ډیرو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، خو د یادو سیالیو هدف څه و؟ پروانه خبرونه کې به په دې اړه د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون د رئیس باور هوتک خبرې واوري، او که وخت و د جمناستیک سیالیو په اړه به هم لنډ مطلب در واورو. خو په پیل کې ډیوا نادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د بدن جوړولو یا باډي بلډینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې لزرو ډیر ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د کابل د بدن جوړولو په 270 ورزشي کلبونو پورې اړه درلوده. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه ورزشکارانو د بدن جوړولو، فټنس او د وزن پورته کولو په برخه کې د 5 ورځو لپاره سیالۍ وکړې. دی وایي چې له دې سیالیو نه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره شول. په دې اړه به د خبرونې په اوږدو کې د افغانستان بدن جوړولو د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره زموږ د همکار مرکه واوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه هیواد د ښځینه کرکټ ملي لوبډلې جوړېدو لپاره 25 ښځینه لوبغاړو سره تړونونه وکړي. د دغې ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې په تېرې یوې میاشت کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه 30 ښځینه لوبغاړي کابل ته د تمریناتي کمپ لپاره بلل شوي وې. اعلامیه زیاتوي له 30 لوبغاړو نه 25 غوره ټاکل شوي دي. په تمریناتي کمپ کې د یادو لوبغاړو پر توپ وهنې، توپ اچونې او توپ نیونې وړتیاو باندې کار شوی دی. کرکټ بورډ وایي له دې لپاره د ښځینه ملي لوبډله جوړوي چې د دې لوبډلې درلودل د کرکټ نړیوال شورا له بنسټیزو اصولو څخه دي. د افغانستان پرته د یادو شورا نور غړي هیوادونه د کرکټ ښځینه ملي لوبډلې لري. که څه هم په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې جوړېدو لپاره څو وارې هڅې شوي، خو دغه هیواد سنتي ټولنه لري او ښایي دغه لامل یې د یاد اقدام مخه نیولې وي. کرکټ بورډ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا یې زیاته کړي چې لوبډله به ټولو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په کتو جوړه شي. د هند د کرکټ په غوره لیګ کې دلی کیپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لاره پیدا کړه. پایلو به دوشنبه مازیګر مهال د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دلی کیپیټلز او ممبئی انډیانس ترمنځ سرسره کیږي. د یکشنبه په لوبه کې چې دلی کیپیټلز او حیدرآباد مخشوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کیپیټلز لخوا د 190 منډو ته ونه رسید او لوبه یې له لاسه ورکړه.
یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو لازادی رادیو نه د لوبل میدانه اونې زخبرونه اوري. لکوډان د مچي واوریدل په کابل کې د بدن د خولا د نګدي زرو لوبغاړو ترمنز د فټنس او وزن پورته کولو سیالي پایته ورسېدي. دا سیالي 15 ورځې وړاندې پایل شوی وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د بدن د خولا د فدراسیون رئیس باور هوتک سره غږیدلې یو.
بعد قرنټین نه اولین دور سیالی د کابل په ساته په تعداد یو له سواویا ورزشکارانو د 215 کلبونو ګډون کړو. په دې سیالي کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونه انتخابيږي او د دې ترڅنګ د غوی د پښتوانی لپاره د بی ټیمونه هم انتخابيږي ترڅو کچيري په آینده کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونه کې کوم مشکلات راځي نو د بی کټګوري به د اتوماتیکلی د ځوانانو او تنکی ځوانانو ټیم کې ګډون کوي. نو ان شاء الله امیدوار یو چې دغه قهرمانان په ملي سیالي کې ګډون وکړي او بعد د ملي سیالي نه په سویلی آسیا او آسیایی او جهانی سیالی په 2021 کال کې چې په لار اچول کیږي نو موږ د دوه هغه برتره قهرمانان په خپلو خاصو برنامو کې قرنټین کوو او هغوی به خارجي سیالۍ ته آمادګي ان شاء الله نیسي. په همدې ترتیب باندې په هر ولایت کې هم منتخبه سیالۍ په لار اچول کیږي چې وخت چې ټولو ولایاتو کې د هیواد منتخبه سیالۍ لار باندې واچول شي خلاص شي نو بیا د څلور وړو زونونو سیالۍ د هیواد په کچه باندې په څلور زونونو کې سیالۍ په لار اچول کیږي. نو موږ دلته هغه ځوانان هم تشویق کیږي موږ استعدادونه هم پکې پیدا کولای شو په دې ترتیب باندې موږ د سیالۍ قرار راټول کړو ځوانان پکې راجم کړو او هغه کې هغه نخبه او هغه تکړه او مستحق ورزشکاران راووسو هغه بیا ملي سیالۍ کې چې په مرکز کې په لار اچول کیږي کې ګډون وکړي او د غینه بعد د ملي سیالۍ نه بعد په سویلی آسیا او آسیایي او جهانی سیالۍ کې ګډون وکړي. نو واقعا دا کوم سیستم چې موږ نظر په هغه ترتیب او سیستم په ولایاتو په مرکز کې په لار اچولي د موږ اقتصادي مشکلات هم کموي او زمينه سازي د تشویق د ځوانانو ډیره زیاته کیږي ځوانان دې ته متوجي کیږي. دلته اوس د سټیج په سر په یو وزن کې اویا یا اتیا ورزشکار خپل وزن کې سیالي کوي مګر دا اتیا ورزشکارانو سره پنځه لس همسایا او نور ځوانان چې د سیل لپاره راځي هغه تشویقیږي هغوی د زمينه سازي د یو بدې لارې د ورزش لارې ته کیږي. ابل د نجونو څنګه لري چې د موږ هیواد اسلامي هیواد د موږ نشو کولای چې په کټګوري چې په خارجي هیوادونو کې سیالي په لار اچول کیږي په افغانستان کې موچو موږ د نجونو په برخه کې تمرینات په خاطر د صحت او سلامتۍ لرو او د غوی په خاطر باندې د مسرس لنګ چې یو بخش د باډي بلډینګ دا موږ سره یو ځای کړي په خاطر د تشویق او قدرت نمایي د نجونو هغه سیالي موږ په لار اچو بالټیکس وهلي ریسپان بازی دا ریسپان کشی دا زور دست دا ماستر سلنګ دا چې یو نوې سیالي ده چې هغه کې ډیر علاقه مندي د جوندو ټیمونه لري. دا سیالي 15 ورځې ادامه پیدا کوي 15 ورځې نظر په تعداد د زیاتو ځوانانو ورزشکارانو چې په هر وزن کې د دوی د اویا نفرونه درې نفره انتخابول ډیر سخت کار ده. د درې نفرو انتخاب ترڅنګ موږ ولس نفره باید الپو د بی ټیم چې ترتیبو یعنی دا مشکل ده مګر بیا هم موږ په خاطر د استعدادونو د ساتلو او د ورزشکاران یا د ځوانانو د زړه د نه ماتولو په خاطر باندې هغوی ته موږ زمينه سازي د دې کړي چې هغوی په آینده کالونو کې هغوی یو سټپ یا یو پته د زینې را مخکې شي نو هغه هم فدراسیون ته ګټه کوي هم د ځوانانو ته کوي چې د سټیج سره بلدیت پیدا کړي د مسابقو د سیالۍ سره بلدیت پیدا کړي. نو واقعا د ځوانانو علاقه مندي ډیره زیاته ده.
د افغانستان د بدن د خپل د فدراسیون رئیس باور هوتاک اوس هم د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاقزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي. خغلی اسحاقزی څو ورځې وړاندې د افغانستان په کچه د یادو سیالیو اتلولي هم ګټلې ده.
زه اجمل اسحاقزی يم د افغانستان د ملي ټیم کوریش یو لوبغاړی يم. دا مسابقه د 12م د عقرب نه تر 14م د عقرب پوری په کابل مرکز شهر کې د غازی استیډیوم یو جمنازیم 2500 نفری جمنازیم کې برگزار شوی وو. په دې مسابقه کې 14 ټیمه اشتراک کړي وو چې 12 ټیمه د ولایت وو او 2 ټیمه یو د ایران د مهاجرینو وو او یو هم د پاکستان. زه وتوانې ده سم چې خپل څلور حریفه یو د فاریاب دوه د کندوز او یو هم د کابل نه شکست ورکم او اتل ولی ترلاسه. هدف د دې مسابقې دا دی چې د ټول افغانستان نه د پهلوانان چې مسابقې کوي د دې څخه غوره پهلوانان انتخابوي هغه غوره پهلوانان چې انتخاب سو بیا د پهلوانان کولای سي چې د خارج ته ولاړ سي او مسابقه ورکړي. زه تقریبا 4 کال او 15 کال کېږي چې ملي ټیم لوبغړی یم چې اول مقام می ترلاسه کړی دی. په ډېر کشورو کې خارجي مسابقو کې می اشتراک کړی دی. یو څو کشورونو نوم درته اخمه او د میډالو سره هندوستان کشور کې می د پونه شهر کې یو آسیایی مسابقه چې وي ایشین چمپیونشپ ورته وایي د برونز میډال می ترلاسه کړی د افغانستان په نفه. انډونیزیا کشور کې چې د آسیایی مسابقو مقدماتي مسابقه وي چې په هغه کې می د طلا مقام ترلاسه کړی. کوریا مسابقه کې چې جهانی مسابقه وي چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي په هغه کې می هم برونز میډال ترلاسه کړی. ازبکستان کې می هم برونز میډال ترلاسه کړی. دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 هم کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. پخوا په ودونو کې په محفلونو کې په نوی کال کې داسي پهلوانی کېدلې په افغانستان کې په ازبکستان کې او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایی لوب کې ورداخل کړ. زما کور د شبرغان شهر کې د کورنۍ میټول حالت د قومونه مې دي. موږ اته ورنه یو شکر خدای درې خوند یو او زه زما پلار یو معلم دی. زه خپل محصل یم اوس په تایوان کې د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ شوی یم. د دې تر څنګ د درس تر څنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلوش چې آهسته آهسته په دې کچه مې ډیر پرمختګ وکړي او خپل زحمت مې وو د کورنۍ تشویق مې وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل شوی یم.
ل ازادي رادیو نه د لوبو ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. اوس هم د جمناستیک لوبي پاړه دیوان نادر لاند او مهم معلومات تر اوروي.
جمناستیک هم یو پزړ پورې ورزش دی چې په نړۍ کې ډیر مینوال لري. دغه ورزش له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ډیرې پاملرنې وړ وګرځید. په جمناستیک کې بیلابیل ورزشي لوبي ګډون لري چې نارینه او ښځینه په جلا جلا ډول ترسره کوي. د نارینهو لپاره دغه لوبې په پام کې نیول شوې دي. دارالحلقه چې لزمه کې 15.5 متره لوړوالی لري. د 1.6 متر په لوړوالي متوازی چې د دوو لرګیو واټن یې 24 سانتي متره دی. د متوازی اوږدوالی 3.5 متره دی. د 1.5 متره په لوړوالي خراک او په 1.3 متره د خراک مخوي. د 2.55 متر په لوړوالي بارفکس. د 1.10 متره په لوړوالي د خراک کړی. ځمکني حرکتونه لکه منډه، خیز، جمپ او ډی نور حرکتونه چې لزمه کې پر مخ او په وسایلو ترسره کیږي. د ښځو لپاره ناببره متوازی، د انډول موازنه او خراک لرګي په بیلابیل لوړوالي او ځانګړي ځمکني حرکتونه. د جمناستیک په لوبه کې د هرې ډلې اتل ته په یوازې توګه میډال ورکول کیږي او د اتل ټیم هم معرفي کیږي. د لوبې بهیر د سلورو تنو سارونکو یا ریفریانو لخوا سرل کیږي. د اتل لوبغاړي د ټاکلو لپاره د سلورو تنو سارونکو نظر هم په پام کې نیول کیږي. د هر حرکت لپاره له 0 to 10 نمرې ورکول کیږي. د جمناستیک هر ټیم شپږ تنه غړي لري. د نارینه لپاره ډیر امتیاز 600 او د ښځو لپاره 1400 دی. د جمناستیک ځمکني حرکتونه د مربع ډول سفنجي توشک پر مخ چې غاړي یې 12 متره دی جوړیږي او د ښځو نارینه لپاره یو برابر دی.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان ورزشی خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
Mm-hmm.
پزان پسی پاگل کرم جانا پاگل کرم